اسخبار اینجا در استودیوس سلام و خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو ته هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به په فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو پوځي عملیاتو په اړه اوریدونکو ته رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه به د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره ترکمنستان ته د ملي امنیت د سلاکار د وروستي سفر په اړه مرکه ولرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسن جوړ کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن دمیسټورا د وای د سوریې د سولې خبرې د نورو دوه ورځو لپاره وځنډیدې. او د تاجکستان ولسمشر خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې کړی دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د دوو قمندانانو په ګډون یو لسګونه وسلوال چې 15 تنه بهرني اتباع وو وژلي دي. ول کېږي چې د هرات په ادرسکم ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لاستنه ملکی وګړي د مخالفینو لمنګولو خوشی سوي دي. اعلامیه د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې نه ځلویشتنه ټپیان سوي، دوه لسګونه ژوندي نیول سوي او یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم استانګزي سره د خبرو پر مهال کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د اعلامیه له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي ینه مرسته وکړي. د چین لوی درستیز د توریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د مبارزې استاینه کړې ده او پر امنیتي مسایلو سربیره په نورو برخو کې هم له افغان دولت سره د مرستو او همکاري ژمنه کړې ده. چین وړاندې هم د افغانستان د ناامن چین وړاندې هم د افغانستان د ناامنۍ لقبل اندیشنه شو ده او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف له افغانستان سره مالی مرستې کړې دي. د چین لوی درستیز داسې مهال پرون په یوه ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. افغان حکومت وای ډیر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپله پالیسي له ترکمنستان سره شریک کړي. افغان دولت وایي د ټاپي پروژې په ګډون به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپل پالیسي له هغه هیواد سره شریک کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل ورځني سفر پر مهال کړي ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب ورزنګ ازادي راډیو ته ویل چې ترکمنستان لوري ډاډ ورکړي چې له دې پالیسي به ملاتړ کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان دولت سره شریک کړي. شاغلي ورزنګ زیاته کړه چې افغان دولت د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نشو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکابات سفر کړی دی. اوتریش وایي د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. اوتریش په پام کې لري اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې کمپاین پیل کړي. د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد به د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په 15 لویو ښارونو کې د پوسټرونو د جوړولو دغه راس پر سر باندې زورو افغان ویپانو ټولنیزو شبکو ټلویزیونونو او هم په ورځپاڼو کې د هغو اعلانونو لګښتونه پر غاړه واخلي چې افغانان د اروپا له تګ څخه منع کوي. اوتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو څخه وغواړي چې له دغه هیواد د هرکلی تمه ونه لري. اوتریش جرمني ته تر رسیدو دمخه د افغانستان په ګډون له جنگ ځپلو هیوادوالو څخه په ګډون له جنگ ځپلو هیوادونو څخه د کډوالو وروستی تمځای دی او د کډوالو د جذب له کبله د اروپا اتحادیې او بشري حقونو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. تیر کال دغه هیواد ته د 90,000 پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه رسېدلي چې څلورمه برخه یې د افغانانو وه. بیا هم شراغلست د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمیزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دا کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای د یوه ځای پر ځای سوي مین ښکار سوه. کیری وایي پاکستاني سرتیرو د دغو دوو کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمیز چارواکي وایي دغو وژل سوو امریکایانو د نشي موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس آی ای ډي لخوا تمویل کېده چې د کار پر مهال یې موټر پر شخصي مین برابر سو. د پاکستاني چارواکي وایي په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي خو هویت یې نه دی ښودلی چې هغه هم د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکي وو که نه. د جمعیت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې سوي ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت منلی دی. لزګونو زور کسانو د هغه پولیس افسر د شخول په مراسمو کې ګډون کړی وو چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی وو. خلک په راولپنډي ښار کې د ممتاز قادری د درناوي لپاره راټول سی وو. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبي اسلام آباد ته انتقال سوه. په دغو مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنیوي په هدف په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ټول ښوونځي تړلي وو. دغه راز په دوو ښارونو کې د دولتي ودانیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل سوي وو. قادري د فبروري په 9 نیټه په دار وځړول سو او د دې لامل سو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. ممتاز قادري د 2018 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب علي سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحات غوښتونکي وو وواژه. قادری سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والی د وژلې دی. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحمان پرون د حکومت په یو غونډه کې وویل چې به واورې ژمی او لوت وخت مخکې په سرلی راتګ د وچکالۍ نښه ده چې د ده په خبره د خوراکي موادو ذخیرې ګواښي. دا مورو د تاجکستان لپاره د اوبو یوه لویه سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډیره خپلې ځمکې پرېخړوبوي. اوس مهال ازبکستان او ترکمنستان دواړه چې تر تاجکستان وروسته له دغو اوبو څخه ګټه اخلي شکایت کوي چې دا مورو د اوبه بسنه ورته نه کوي. د خبرونو پای.
سمغغلا ازادي رادیو ناوري خبرونه و چې سید کمال شاه عارف تر واورول. دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمغوي پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان چارواکي په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفانو نیول شوې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې د ملي امنیت سلاحکار له ترکمنستاني چارواکو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. په دې ترڅ کې به د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره د یوې مرکې هڅه وکړو. همدارنګه به دام واورئ چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غوښتي د بشري حقونو د درناوي په خاطر دی له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند نه کوي. خو د مقدونیا ولسمشر جورج یوانوف وایي دی به د دې کال تر پایه پورې د خپل هیواد پولې په بشپړه توګه د کډوالو پر مخ وتړي. افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده چې د دې شورا دندې به څه وي په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو برای آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي او که نه. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي هم له یاده مه باسئ. افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو نیول شوي او دوی ادعا کوي چې مخالف وسلوالو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ویل کېږي افغان دولت اوس تر ډیره دې ته پام کوي چې تیرې تیروتنې تکرار نشي او نیول شوي سیمې وساتلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل شوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول شوي سیمې بیرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته
لوی ده هغه عملیاتو په نتیجه کې چې لوی اونۍ رئیس پیل سوی او اوس پای ته رسیدلی دی، د قوشتېپې در زاب او هم د خواجه ناموسا ولسوالۍ ډېرې پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې شوې دي.
وجود مخالفان پاکسازی شولن.
ویل کېږي په دغه عملیاتو کې سیمه ییزو ځواکونو او پاڅونکوونکو هم مهم رول درلود. د شغل ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکی وګړو ته تلفات نه دی وشتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول شوی هم و. شهباز ایراج د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د وشتو خبره کوي.
70 نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی په فاریاب کې او یا تنه وژل شوی دي. نږدې 40 تنه یې ټپیان دي او یو څل شل تنه له دولت سره یو ځای سو. په لومړی ورځ چې په قوشتی پکې جنرال دوسم د جګړې مشري وختله د دوی دیش تنه وژل سو چې څلور پکې ازبکستانیان و.
نه هم بودند.
په دغه سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات شوي و، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بیرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د شغل دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تیر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلام مشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې. خو د شغل ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکې پیل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د سې شنبه په ورځ ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د دې هیواد د دفاع وزیر او د امنیت شورا له رئیس او همدارنګه نورو چارواکو سره کتلی دي. دا چې ترکمنستان ته د خغلی اتمر په سفر کې په کومو مسلو خبرې شوې دي، همدا اوس سره د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان تواب غورزنګ د تلیفون په تماس کې دي. غورزنګ صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړي مشي. لمړی خو درنه مننه کو چې مکتمو وخت راکړ. د خغلی اتمر د سفر په اړه راته وایي چې ترکمنستان ته د سفر اهداف سو.
سلام وړاندې کولو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار خغلی محمد حنیف اتمر په ترکمنستان پلازمینه اشخاباد کې د ترکمنستاني اختیال او د ارفا وزیر همدارنګه د سره هېواد د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت د چارو وزیر او د سرحدونو د چارو وزیرانو سره مجلسونه درلودل. په دې جلا جلا غونډو کې د افغانستان او ترکمن پر امنیتي او اقتصادي همکارۍ باندې خبرې وشوې. د ملي امنیت ټینګار وکړ چې د افغانستان سره د اقتصاد ګرو په برخه کې دی ترکمنستان مرسته او همکاري او د هغې ادامه مهمه ده او د ټپي روژې په شمول د اورګاډي پټلۍ چې د انخوی داخلي څخه تر انخوی رارسېږي او دا بیا اوږدېږي. د دې امنیت تامین جمعه د برق د مزي د راغځي د امنیت تامین او په خپل د ټرافیک د پروژې د امنیت تامین د پاره د افغانستان دولت پر یوې امنیتي پالیسۍ باندې کار کړی دی او دا یو اړخیزه امنیتي پالیسۍ ده چې د دې پروژو د امنیت د تامین لپاره به د هغې نه استفاده وشي. چارواکو د دې پالیسۍ هرکلی وکړ او ویلي چې په دې اړه به خپل پیشنهادونه او نظریات د پالیسۍ تر مرور وروسته د افغانستان حکومت ته ولېږي. دین علاوه د دواړو هېوادونو د مشترکې پولې په اړه هم خبرې وشوې، پوله کې د امنیتي مسایلو په ارتباط هم خبرې وشوې. ټینګار وشو چې دا پوله باید د دواړو هېوادونو د اقتصادي همکارۍ او د اقتصادي همکاریو د تنظیم او رشد پر یو سي پوله باندې بدل شي. او دین علاوه د افغانستان سره د ترکمنستان د اقتصادي همکاریو په ارتباط باندې کومې خبرې وشولې، او مشخصه غوښتنې د دې حال د زیاتېدو په خطر باندې مطرح شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یو ځل وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ په ډلو د ترهګرو د مختلفو ترهګرو ډلو په منځ هغه داخلي ارتباطات او شبکې خوا په نسبت ډېرې شوي دي، او دا د دې معنا لري چې دا ډلې غواړي چې سیمه افغانستان په ځانګړې توګه امنیت ته البته ګواښ، او په دې کې د سیمې د ټولو هېوادونو په خاصه توګه د ترکمنستان همکاري او توجه مشترک کار د افغانستان د حکومت سره اړین دي. دا د دې خبرو اترو او فارس جزئیات.
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی غورزنګ. څنورې پښتنې هم لرلې، خو د موږ د خبرونې وخت په کمیدو د نور ریپورټونو ته ورزو. تاسو ته کور ودانې وایو او مننه درڅخه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان تواب غورزنګ چې ترکمنستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر د سفر په اړه معلومات را سره شریکول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان سره باید څه وشي؟ دا د هغې بیغونډې سرلیکو چې په دې ورسیو کې په واشنگټن کې وشوه. هغه یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او کارپوهانو چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې کار کړی په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی د افغانستان اوسنۍ وضعیت او په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت وڅېړه او د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره خپل نظریات وړاندې کړل. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر پرتل دی چې د پاکستان نوم واخلي وویل طالبانو او د افغانستان غونډي هیواد ته باید قناعت ورکړل سي چې د پوځي او تروریستي کمپاین لاره بریته رسیدلی نسی. جیمز کنینګهام د بارنیو چارو د شورا او د ایچ بی او تلویزیونی شبکې لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل چې لزور زیاتی لاس اخیستل سولې ته د رسیدو یوازینی لار ده. جیمز کنینګهام د تروریزم په وړاندې د پاکستان هلو ځلو ته په اشاره وویل چې شک نشته چې تروریزم دغه هیواد ته تاوان رسولی دی، خو په خپل خاوره کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید نورې هلې ځلې هم وکړي.
ترڅو چې طالبان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت ولري او ووسی، نو دا تصور ماته ګران دی چې دوی به په اسانه توګه د سولې د جدي خبرو میستر اوستل شي. دا یو واقعیت دی. پاکستان د طالبانو د آزاد فعالیت مخه نیولی شي او باید وینسي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د افغانستان ناکراری پاکستان ته هم تاوان رسوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو پخوانی قماندان جنرال جان الن هم په غونډه کې برخه درلوده. هغه وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه د دغه هیواد د ثبات او آرامۍ لپاره مهمه وه. جنرال الن زیاته کړه چې افغانستان د سیمې د ثبات امریکا او ملګرو هیوادونو لپاره مهم دی. په افغانستان کې د امریکا دغه دوه مهم پخوانی چارواکي د خبرې په داسې محل کوي چې واشنگتن، کابل، اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې کوي. په کابل او اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو د تیرو غونډو په نتیجه کې ټاکل شوی دغه مخامخ خبرې روانه اونۍ په پاکستان کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیر اونۍ وویل د افغانستان د حکومت د ټولو مخالفو ډلو استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه سوي ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو وړو هیوادونو استازو دا سره منلې چې د سولې د خبرو د ټولو مرحلو مشري به د افغانانو په لاس کې وي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی پلا مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو دوهمه پلا خبرې وروسته له دې وځنډول شوې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو.
او سمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه سوې احمد شیبر ورته کتنه کړې.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډیر پاتې سیدل. د هغوی ناوړه چلند د شکارې دامونو په ګډون د دوی په یادو د طالبانو له لوري پر ښځو بندیزونه او پر نارینه وو په زور د ژیرې د پرې شودو کیسې د ځوانانو مخې ته تیر شوې وي. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغه څه فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورسپانه د خالد آصف په نوم د یو څلوېشت کلن افغان خبري راخیستې دي چې وایي اوسنی وضعیت ډیر بد دی او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیشي. خالد زیاتوي چې طالبان ښه نه دي خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورسپانې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د نولس کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړې دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جرګې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ تر لاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 114 میلیارد ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوی چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوی وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرایس د 2008 میلادي کال خبر خبره کړې ده چې ویلی وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خبرونې په باور د هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې جنو پوځي چارواکو په خپل اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یو دشمن بدل شوی دی. خبرونه بیا لیکي د تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا په خاطر موقته طبي شورا جوړ کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو څخه جوړه شوې چې اوس مهال څلیر شخړې لري. یوسف خان صدرانی په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې لپاره تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړي شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبې په ورځ د طبي موقتی شورا د پرانستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
در صورتي کزي کار خراب میکنه یا کاری کې به مریض zarar
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنز به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه شسی. ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نور هیوادونو ته لیږو د غوی غشتنه داوي چې دوی باید د طبي عالی شورا لخوا منزور شوی وي.
منزور شوه باشه
نو موړې په دې باور دی چې د دې شورا لکار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او سره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د امروختیا وزارت وایي چې په دې تر هی لڅو کلون رئیس کار کړي او په روستیو کې دا تر هدا کابینه په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپه غوټول څلیروي شغړی لري چې دیو کال په موده کې بعد دایمي ملي تیبي شورا د جوړیدو لپاره ټول چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په یواد کې ډیر وخت د ناروغ مسونیت د ډاکټر حقوق تیبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربه پښتنې راولړې کړي دي. بلخو د افغانستان د لوړو زکړو وزیر فریدا مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره بعد تیبي پانتونونو پانزوی نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
تمام ولایت افغانستان به صورت دقیق
په ټول ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملی کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملی کولو کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي ان شاء الله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لري کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت ویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي په بیلابیلو پلمو په خطرناک او ډیر تحقیرونکي ډول معاینه کیږي. فلسطین جلالزی نور چې زیات راوړي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي. دا سازمان وای د افغانستان د حکومت د تعهد چې د شوتو په وړاندې د زور زیاتی مخنیوي وکړي نه دی عملي شوی او د تورونو شوتو دا ډول سپکاوی د حقوقي پر بشري حقوقو یو اساسي تیرای دی. هیومن رائټس واچ د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې د خپلواک کمیسون دی و رپورت په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له حقوقي 350 جنو او شوتو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوی وي لشتلجه اته څلويشتو ویلي چې په زور مسایي معاینه ته مجبوري شوی دي. د شوزو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته ویلي چې دوی له کوره د تیشتي او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور د سیمایینو ته مجبور کړی دي. د افغانستان د بشری حقوقو د څارنې خپلواک کمیسون روانه ونی په دې اړه خپل رپورت خپور کړ. په دې شوزو کې لښته لږه شلته نو یې ویلي چې په مکرر ډول ماینه شوې دي. په دې شوزو کې وی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته ویلي چې د ماینه پر مهال شپښتنه په اتاق کې ورته ولاړو. دا معنی دی لپاره کې چې په محکمه کې د هغو شوزو پر ضد د ثبوت په توګه وکړول شي چې د زنا په تور نیول کیږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه
منشای شان علومو فرهنگ حاکم مرد سالار در افغانستان است. هیومن رائټس واچ وایي چې داسې معنی د دې شوزو اجازه پرته کیږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو سترتیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي د بشري حقوقو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مقدونیه ولسمشر جیورج هیوانوف لایوی جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو لمنځه تیر شوې لار په یو مخ وتړي. له دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو لمنځه تیر شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته درسېدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لندن وروسته. جیورج ایوانوف شپیګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبر شو ویلي کله چې اوتریش د ودیرش ټیم زرو کډوالو ټاکلي هته ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړ توګه وتړي. نو مول زیاته کړي موږ هم دا اوس یو سیاسي پریکړه ته اړتیا لرو ډیر سر بنا وخت شي او اوتریش په د ودیرش ټیم زرو کډوالو ټاکلي هته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د امریکا په غوړه سفره شو چې هواد د کډوالو پرڅد شلو اینان څخه مقدونیا ته د وختو هڅه کوله ل اوخ کې بهونکې غاس څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخلو اینان سره پر خپل پوله محدودیتونه زیات کړي. د هواد افغان کډوالو ته ل اینان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او لنور هوادون لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 1500 کډوال پرګدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونی د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوتریش په اقداماتو توجیه کوي. اوتریش د بالکان له هیوادونو څخه ترتیری دوه وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نور هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې ورستوي کې ویلي دوی د ورځې لاټیا په ناغښتون کو زیات نشي منلی او د دې کال تر پای پورې به و درشنیم زر کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوسي.
په ځینو ورځو مکدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مکدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې، سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وایي، موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نه شو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې، له یونان سره یې د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي، هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي، که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی، که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې، هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي، دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
دوستانو، اتنی بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمل شارف ناورو.
افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. افغان حکومت وایي، ډېر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپله پالیسي له ترکمنستان سره شریک کړي. اوتریش وایي، د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړ چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې کنسلګرۍ دوه کارکونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. لسګونو زرو کسانو د هغه پولیس افسر د شخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی و. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړی او سپارښتنه یې کړې چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. دا رادیو لالاري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 او په ګڼو خرنو کې د اف ام په 0.15 اوریدلای شئ. دا یادونه هم کوو چې د ماښام لوونه بیا د سهار تر 2 پورې، یعنی د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خوس ازادي رادیو ته وکی د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر سو د انصاف پلټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره د مباحثه
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وری، خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، باید وایو چې تاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، تاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغه ستونزو ته ان شاء الله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یا داش کړی مدیر ځان سره له مسؤل چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو اخبارونو کې به انشاءالله چې دا ورته خبرې کوو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسې ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسې ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به یې له حاجي قربان نه واورو.
د ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي ستونم دا د زموږ ځای د مهاجر په دوه اویا کې مهاجر دا ځاینم ټول دا د زورمندانې ونې دوه څپورې لګیا د لاریزم یې کړی دی. دوه څپورې ورسره لګیا یو پیس بخصاص د غورو بخصاص نه کېږي. د دوه پېرې درې پېرې مې خطې مې ادمې مداخله مې محسوس شوې ده نه کېږي. دا زورمندان دا چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا ګجور دی دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو زما تماما کار دلته سرسینه ته یو حاجي میاګل د داخل امیداد کې د دوی مخ کلو کې دلته وو. د داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو. اوس هم دغه سرسینه زورمندان هم دا قومندانان دي. طالبانو په وخت کې هم قومندانان وو. مجاهدینو په وخت کې هم قومندانان وو. اوس هم قومندانان دي. دوی ډېر شناس لري. د دوی په واسطه زما کار مختنی دي. توی اویا کې نیولی ده دوه پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا پالس پنځلس کاله کېږي. دوشي ته مې راجا دوشي نه ولېږم. املاک د ولایت او املاک د ولایت هم تایید کړي چې تاسې صنعت ځمکه نه لري. د دې ځای خوشي کوي بیا ونه شو. بیا دوی پیسه دار اوسه بیا ولېږم وزارت زراعت کابل ته. بیا هغه ځای نه بېرته زما په نه فیصله شي چې ځای د دې نفر د دې ته ځای خوشي کړي دوی بل ځای ته لاړ شي. دولتي ځمکه خو ډېره ده. بیا دلته ونه شو. بیا دا جنیا ګل اریزه وکړه. بیا دا زما د یو د مرافعته مرافع هم بیا یو شپږ میاشت اووه میاشت دی سره وو. بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلت په لاس کښې لري. هم ضلت د دې او بل چې کوم سندل لري مصادف فني وو مدیر املاک ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کښې ورېکړي. بیا چې ما مصادف فني وو مدیر املاک وي یو ډه دا ګجر وتښتېده را نغی. بیا دوی نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. دا د دې ده پایده ده خوشي کښې قومندانۍ امنیې ته ورکړي چې په زور باندې بیا اجرا ونه شو. همدغه چې پاتې شو قانوني اسناد زما دا ده چې دلته مراوج لرو په املاکي کښې ټول خلق قل به بسي ځمکې لري استحقاق ځمکې لري چې یو سل مالیه مې ورکړی ده. یو سل دېرش جریبه ځمکه د صنعت اوپای نه د زمونږ په نوم کښې ده او عام هلته مو زمونږ ځای وو کوټې وو. دا د زمونږ تخمینا دېرش کور هلته نیولی دی. دوی غصب کړی دی. زه خپل مهاجر په دې کرامت په کلي کښې والا یو ځای د کوټګۍ لرم نور هېڅ چای نشته ده. او مقام د والي سره چې وغږېږي والي اګر دغه ما وغواړي زه هلته ورسم. بیا دا ولسوال کوم نظر نه کوم مکتب صادر کړي یا ولېږي کابل ته یا کوم رقم شي ما بېرته راشي. د والي ته ځل ده اوس دلته امنیت هم ده دومره بې امني هم نشته.
د انصاف په لټه کې
قدرمن اوریدونکو د حاجي قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان ښاغلي محمود حقمل مخې ته کېښودله. ښاغلي حقمل یې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهېږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی ځمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې د هغه پرس کې د شورای ولایتي نه نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر اوسه دغه ځمکه چې په د ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دغه کومې ځمکې غصب شوې وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولی شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه ځمکې چې د افغان اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوې وي هغه بیرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضې او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزې په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپله دنده لري او په څنګ کې نور شعباتو او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولی شي چې هغوی ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچېری ثابت شي چې دا ځمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د خو سره به چلن ساسي چوي؟
هغه کومه پریکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي نو په دغه ساحه کې قانون برلاسی دی او د قانون پر رڼا کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغوی مجرم ګڼل کېږي قانون کېږي او د قانون سوری هلته به تطبیق شي او د قانون سوری معلوم دی چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بالاخره مجبوره ده هغه کسان چې زمونږ د ورور په حق کې ظلم شوی وي او ظلم یې کړی وي نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بلې اکمل صاحب، دغه ورور څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه د ټولو زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستې دي. دوی هر وخت کولی شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نورو ادارات سره شریک کړي او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوچني ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میره را سره شریک کړئ 0992290 کچیرې د ټلیفون لیکه مصروفه و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په پیغام کې راته ولیږئ، موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستونزې په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم، خوونه ولرئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونې هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. البته د یادونه ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیل بیل ټولنیزو او هم پر امنیتی مسایلو مشتخپل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصره پرته به پر لا پسې در تخبر وکړو. لمړی به د هغې خور ژغ وورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې شذو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو راست راوسی.
بله السلام علیکم، سلام له هلمند ولسم شرانین مکو وختنه دا چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي د ښکام دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هیڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابر چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، دا د هدف غوښتنه د هلمند ولایت نه لري ورسره سره د هلمند ولایت کې روسي نام نه د په هنه پر بهر باندې هم د زیات منتري هغه خړې دي چې روانه یو نیمه نشته موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاغه په تلسي باندې د تونسي دا چې تیر روانه نشته موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي. نو د په هنه پر وزارت باندې تیر میډیا
السلام علیکم، زه فراد ولایت یم
پراروت ولسوالی محمد معصوم نمیزم د وریه د کلی یم زموږ په ولسوالۍ کې دا رضو لرم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تدایم ونه کېږي په پراروت کې ډاکټر پر مخ باندې نسته افغانی صاحب پکار دی خدمات مستوی. والسلام.
داری السلام علیکم. زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مې په تاسو سره اوباس ملکیان ولي درانه درانه ټوپونه راغورځي. نو اله مو دا چې د افغاني سره چې دا ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دا ټوپونه ونه نه بند کړي او نور دا ولکس ونه زوري.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کې نه خبرې کوم زه مې ستاسو دی ورورا چې موږ ته د حکومت د فنا لار بند ده او هیڅ سینرا پری دی او وړ یو واه وټم نه را پری دی او تر تر دره دې د لار آزاد شي او کو آزاد نه شي نو موږ به عوام پاتو.
الو السلام علیکم زس پت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم مر د نارسراج کانال د کندی وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو مر د اشرف ډاکټر اشرف غنی وای وایزه و گاونډي وادو ته بالا وب وړیا نه ورکوم. نوسته وړیا وب نه ورکه د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړ سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دی. نو موږ غنم کړل دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي وبنه دي ساک لګولې. نو موږ ماشين تیل وسنه لرو چې پراینې سو. نو دا غنم موږ وچ کو موږ دا بچان په چش سو ساتو موږ پر چا باندې وجاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې باندې د ولې پر سم سربان پر غاړه باندې بل 2000 وروستلې وو. بل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی. بل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتې سو. نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکې لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال را ترایل کې. والسلام
په احترام. السلام علیکم زه را ګل نیم راخار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرفانی او عبد الله په دواره توه چې په دې ډیر لس کالو چې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګی چا نه و پټ کړی نه او مازدار لرګی پټ کړی. نن سبا ورځ په تورخم باندې په کېلر ټیرل لرګی په غلا وړي. اشرف غنی ته وایه د کونړ لرګي چاتراش دی غم خوري ته نه خوري. کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي. همداسې قانونو تیږه اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې مسکین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شینرا پریدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او منتلار را پی دی کو منتلار آزاد نشی نو بد پاکستان سارا لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم ما ایلا دادا سید تدریس پور سوالی که دا تکترانو دا مطرانو سناکی پناکی خلق روپی واری داولی نقدا څنګه رئیسی جمهور دی چې با فار جای اسکار و دره دی روپی دا سلی چاخی تا تکتری که مطری خوبایی که راستی از نظام خورتنگ سیر.
السلام علیکم، زه محمد ولی ده هلمند ولایت ده گرمسیل ولسوالی څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په گرمسیل ولسوالی کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو له لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم، زه فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د کرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې وسلوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي، پولیس خپلو پوستو کې نشي وتلی. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیر اللہ ده، بادغیس ولایت بلامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلی اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي، نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاحو اصابت و عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نه ډک پیغام آزادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو ته حمیدا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شریول څخه خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو ورونو او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نظر لګي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. سلام.
السلام علیکم، من صدیق الله خان دی من ولایت مسافر پاره کی کم ما ورو را چی جی سول را تاس وارو سول افغان نو باید دسی یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي. ځکه چې یو دبل شرط نه مني، بل دبل شرط نه مني. کچیری سول شرط نه سره ومني یو دبل، نو ان شاء الله دې ضرب سلحه راسی او هر یو خپل لګت لپاره سوله نه راولي، کله هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد سلام، زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه په لوستې دي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه ول ورکوي. ترافیکي فیخه چې وشي هغه لیسنس ته ښکاره کړي باقي منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه که محکمه نه شي. دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو په غم ونه شي، نو ټول خلک د تګید سل او شوب شلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران موږ مخامخ ټول ډریوران به چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدی باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې د دوه د لاسه ډېر سل او شوب او ګوټ شلو همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي پنځه روپۍ په مقابل کې یا پنځه روپۍ یا پیسې ول ورکوي او باقی باندې هغه لیسنس ورکړي هغه په سټاټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت داشان دی خلق محکمه شي او جيده محکمه نشي نو افغاني یو ځکه داشان دی موټر نه جنګيږي یو ځکه داشان دی کورونه نه کیږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګيږي دا ولی چې دولت د داشان دی خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د نړیوال مقامات څخه دا دی چې دا د شیدانو سیمو کوم امتیازات چې دی دا په دې ځان حواله کیږي او دا باید په دې باندې راوړو چې شیدانو کلی په راوستن باندې او ټول ادارو کې رشوت خور نه شي په لپاره کې څو کې د غریب کلی کار نه شي او کچیری د ما زغ د لوري سپاتر وای چاوري زله می داده چې پر دې کارو د سره نه دي د پټامن څه څه
سلام علیکم زه د نګرار نه خبره کوم دلته په خیول سوالی کې محلیان نه ډیر قومي خلک تنگ دي کوڅو باندې طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
ہلو السلام علیکم زدا کندار ولایت د جړی د ولسوالی سره ساشره د ټلیفون پکره سم مرزه دوه طالبانو سره دومره فازاب یو نو چې ګام ومن پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منټیکل انسی اوساره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولې په وسیته حالت په وسیته تاوي نغم ګر سره ورولې په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم یا سلام کونن لا او حاضر راډیو ټول کاونکو سلامونه وړاندې کوم با سلام له هله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدای دی ورزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په واسه کې معلوم شي د نن زوی وړي والسلام
السلام علیکم سیف رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیمه د مالیا شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوښته چې باید د دلاري کومې پوسټې هغه باز باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښي د اربکان او د مغله له دغه لارو یست کی نو دا د موږ د افغانانو د ټول غفتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړی دی یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زلمن ولایت د ناوی ورسالی مصر د زوروا کې زلمنه کلمه د څنګه سالو میلاوه موږ ته وس کوچی راړنګ کړي موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري نه لري هغه څه چې سولې مصر زوروا خان زلم کې موږ کوچی او کالي او شنان بغاري وي وسم دغه د وجو کو اشرف غنی زموږ هغه څنګه نه منې راځي چې یا ته نیم سره واسه موږ د ویلې نام په اترم
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځري معنا غوښته کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې څوک راوتلی نشي د خپل کور څخه یعنې اوس خو د سرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنې دغه د اوبو لګاو چې دوی ټول په وار باندې دي یوه د دقه هم ضایع کېږي دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم السلام محترمه ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلې وی او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده صفر وسوه وویشت دریچلویشت یو شپیتا او یو نړیوال شمیره صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.